سهار اته بجې شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د یو ساعت خبرونه تک راغلست. د خبرونه په ډېره برخه کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له پاکستانه د لکونه افغان کډوالو د ایستلو پر پلان اندېښنه څرګنده کړې. ریچارډ بنټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته د وینا پر مهال وویل چې د لګانو د افغانانو سره چې له ځورونو، ناقانونه نیونو او زور زیاتي څخه شکایتونه لري له نږدې خبرې کړې دي. ښاغلی بنټ زیاته کړه چې د پاکستان د تازه پلان له مخې ښایي تر 14 لکو پورې افغانان وایستل شي، چې په دې ډله کې هغه خلک هم شامل دي چې د ځان د خوندیتوب لپاره افغانستان پریښی و. بنټ ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه باید هغه افغانان ونه باسي چې له 2020 کال وروسته په دې هیوادونو کې پناه غوښتې ده. د برتانیا د پوځ لوی درستیز وایي چې په افغانستان کې د برتانوي سرتیرو لخوا د ملکي وګړو د وژنو د ادعاو په اړه د څیړنو بشپړ ملاتړ کوي. امیرالبحر تونی راتکن چې پرون د دې قضیه په تړاو موظف کمیټې د ځواب ویلو لپاره راغوښتی و، په یو بیان کې ویلي چې دای او د دفاع وزارت ټوله مشرتابه د دې څیړنو ملاتړ کوي. د برتانیا د دفاع وزارت لخوا موظفه شوې کمیټه هغه ادعاوې څیړي چې وایي د برتانیا ځانګړو ځواکونو د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ لسګونه بېګناه ملکي افغانان چې ماشومان هم پکې ووژلي دي، په داسې حال کې چې هغوی د سرتیرو ته هیڅ راز امنیتي ګواښ نه و پیښ کړی. په دې ادعاو کې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې د هغې کورنۍ د 9 غړو وژنه په داسې حال کې چې ویده و هم د بېلګې په توګه یاده شوې ده. د غزې د تړانګې د روغتیا وزارت وایي د تېرې شپې په ترڅ کې د اسرایلو په هوایي حملو کې 900 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. د دې وزارت ویان اشرف القدرا پرون په یو بیان کې دا د غزې د تړانګې له کلابندۍ وروسته د 24 ساعتونو په اوږدو کې د اسرایلو په بمبارۍ کې د فلسطینیانو د مرګ ژوبلې تر ټولو لوړه شمېره بللې ده. د حماس د روغتیا وزارت ویلي دي چې د اکتوبر په 1 پر اسرایلو د حملې د حماس دله لبرید وروسته په تیرو 2 اونیو کې د اسرایلو په هوایي حملو کې د 2300 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 15,190 کسان وژل شوي دي. سرچینو د ازادۍ راډیو فردا څنګه ته ویلي چې د ایران استخباراتو د بهایی دین لستنه لارویان نیولی دي. بهایان په ایران کې تر ټولو لوی غیر مسلمان اقلیت دی. د سرچینو د خپلو نومونو د پټ پاتې کېدو په شرط ویلي امنیتي مامورینو په داسې حال کې چې د محکمې حکم ورسره و، یاګانه آگاهی، نگین خادمی، ارزو سبهانیان، یاګانه روحبخش، شانا شوقیفر، مشگان شهرزایی، ندا بدخش، آگا بهارا لطفی، ندا امادی او پرستو هونینی ونیول. د بهایی فعالانو د نیول کېدو لپاره دلیل او دا چې هغوی چیرته بیول شوي دي تر اوسه څه نه دي ویل شوي. په ټوله نړۍ کې د بهایانو شمیر 5 میلیونه او په ایران کې یې شمیر شاوخوا 3 لکه کسانو ته رسیږي، خو دا دین په دې هیواد کې رسمیت نه لري. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې پر تور سمندرګي د ولکې لپاره د مسکو خوب بریښتیا نشي. زلنسکی دا څرګندونه وروسته له هغې کوي چې په تور سمندرګي کې د اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمې په سیواستوپول بندري ښار کې یوه شپه مخکې د روسیې پر سمندري ځواکونو د برید یوه بله هڅه وشوه. زلنسکی پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې یوې غونډې ته په آنلاین وینا کې د سیواستوپول برید ته چې د سیمې د روس پلوه چارواکو په وینا په شاو تنبول شو اشاره ونه کړه، خو ویل چې پر کریمیا او تور سمندرګي د ولکې لپاره د روسي خوبونه به رښتیا نشي. خو زلنسکی دا یادونه هم وکړه چې دا د وخت خبره ده. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خبریږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبرې برخې اوریدو ته راګرځوم. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ افغانستان د بشري حقونو د ننګونو یو توپان بللی دی. هغه غوښتنه کړې چې دې ستونزې ته باید سمدستي د حل لاره وموندل شي. بنت همدرس د افغانستان په لویدیز کې ورسته او زلزلو ته هم اشاره کړې چې ځانمن خلک یې له سختو شرایطو سره مخامخ دي. صفی الله ستانکزای او په دې اړه نور جزئیات.
ریچارد بنت وایي د طالبانو ځپونکو اقداماتو او تګلارو د بشري حقونو وضع ډېره خرابه کړې او په دې سربېره افغانستان له یو لړ نورو ننګونو سره هم مخ دی چې پکې روان بشري او اقتصادي ناورین، وروستۍ مرګونې زلزلې او له بهره د افغانانو ډله ییز جبري راستنېدل شامل دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ښاغلي بنت سه شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان په اړه خپل وروستی راپور وړاندې کړ. هغه په خپلو بیانونو کې ټینګار وکړ چې په افغانستان او سیمه کې د لا زیاتو کړاوونو او احتمالی بے ثباتی د مخنیوي لپاره بیړنی اقدام ته اړتیا ده. زل تاسو غواړم چې افغانستان د نړیوال اجنډا په سر کې وساتي. افغانان او افغان بنسټونه په تیره بیا افغان میرمنو ته غوږ کېږدئ او ملاتړ یې وکړئ. دا ډاډمنه کړئ چې د افغان میرمنو او ځوانانو غږونه په ملي او نړیواله کچه اورېدل کېږي. ښاغلی بینټ په خپل بیان کې یو وار بیا له زده کړو د افغان نجونو په محرومولو نیوکه وکړه او ویل سره له دې چې طالبانو په وار وار د نجونو د زده کړو بندیز موقتی بللی و خو په دې برخه کې پرېکنده ګام نه دی اخیستی. هغه له کاره د ښځو د راګرځولو په خاطر د اقتصادي رکود مسله هم یاده کړه. ریچارد بینټ په عین حال کې د طالبانو له واکمنو چارواکو مننه وکړه چې افغانستان ته په سفر کې له ده سره همکاري کړې او په دوامداره توګه یې ډیالوګ ورسره کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر په خپل بیان کې دا ټینګار وکړ چې د هرات وروستۍ مرګونې زلزلې د اړمنو افغانانو شرایط لا پسې سخته کړي او د نړیوالې ټولنې ډېر پام ته اړتیا لري. طالبانو لا د ریچارد بینټ د تازه رپورټ او څرګندونو په تړاو تبصرې نه دي کړي، خو مخکې د هغه او نورو بشري حقونو مدافعینو د څرګندونو هغه برخې رد او یا له حقایقو لرې بللي چې د لږکیو په وړاندې د زور زیاتي، ناقانونه نیونو او وژنو او د نجونو زیاتېدونکي محدودیت ته اشاره کړي. طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او له هغه وخته یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم مخه نیولې. دوی په پراخه کچه د ښځو د کار مخه هم ډپ کړې ده.
ازادي راډیو په خپلو راپورونو کې حقیقت، دقت او سرعت ته لومړیتوب ورکوي. راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د افغان ښځو خود جوش غورزنګ وایي د طالبانو حکومت د دې غورزنګ یو بل غړي منیجه صدیقي نیولې ده. د دې غورزنګ یو بل غړي لیلا بسیم ازادي راډیو ته ویل چې منیجه صدیقي په کابل کې نیول شوې. دا په تیره یوه میاشت کې د افغان ښځو د خود جوش غورزنګ درېمه غړې ده چې د طالبانو لخوا نیول کیږي.
د افغان ښځو خود جوش غورزنګ وایي د طالبانو حکومت د دې غورزنګ یوه بله غړې منیجه صدیقي نیولې ده. د دې خوځښت یوې غړې لیلا بسیم نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نوموړی د روان کال د تلې یا میزان په 18 نیټه د کابل ښار له کارتینو سیمې څخه نیولې ده.
دا د افغان ښځو د خود جوش غورزنګ درېمه مترزه میرمن ده چې په تېر یوه میاشت کې نیول کیږي. لومړی میرمن ندا پروانی له خپل میړه سره، بیا میرمن جولیا پارسی له زوی سره، او اوس منیجه صدیقي نیول شوې ده. د دوی یوازینی جرم دا و چې د طالبانو د غلطو سیاستونو په وړاندې درېدلی وو.
سیاست غلط طالبا هست.
طالبانو د ښځو د خود جوش غورزنګ غړي ندا پروانی او میړه یې د وږي اسمبلې په 28 نیټه او د دې غورزنګ بنسټګره جولیا پارسی او زوی د تلیا میزان په 15 نیټه ونیول. د طالبانو حکومت تر اوسه د ندا پروانی او جولیا پارسی نیول کېدل نه تایید او نه هم رد کړی دي. په ورته وخت کې یو بل معترضه میرمن او د ښځو د حقونو فعاله پریسا مبارزې دا کوي چې د طالبانو حکومت لخوا د نیول شویو ښځو شمیر له هغه څخه زیات دی چې په رسنیو کې خبرېږي. هغې ازادي راډیو ته وویل
دا کسان دي چې رسنیز شوي دي، خو د طالبانو په زندان کې ډېرې نورې زندانیانې دي چې برخلیک لا هم معلوم نه دی. څه موده وړاندې طالبانو 8 نجونې بندیانې کړې وې او زه چې له کورنیو سره په اړیکه کې یم، کورنۍ د اوسنیو ستونزو، دودونو او له دې امله چې دا کورنۍ فکر کوي بدنامي وراوړي، نه یې رسنیزي کوي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو حکومت د استخباراتو ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې د خزینه معترضانو او د طالبانو حکومت پر سیاستونو د انتقاد کوونکو د زنداني کولو او برخلیک په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د افغانستان د خود جوش ښځو غورزنګ د منیجه صدیقي نیول د طالبانو حکومت د جنسیتي تبعیض د سیاستونو دوام بولي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د بشري حقونو څانګه وایي چې طالبان لا هم د بشري حقونو مدافعین په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالان او رسنیز کارکوونکي نیسي. یونما د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو راپور کې د ندا پروانی، جولیا پارسي او ځینو نورو بشري حقونو د فعالانو او مدافعینو د نیولو یادونه کړې وه. ویلي وو چې هغوی د نامعلومو دلایلو له مخې طالبانو زنداني کړي دي. د بشري حقونو فعالان د معترضانو او منتقدانو نیول د اندېښنې وړ بولي او وایي دا ډول کړنې د عدالت غوښتنې غږ غلی کوي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د برتانیا د پاوځ لوی درستیز ویلي دي چې په افغانستان کې د برتانیا پر ځانګړو ځواکونو د وژنو د ادعاو په اړه د څېړنو بشپړ ملاتړ کوي. لوی درستیز امیرالبهر تونی راتکن پرون د دې قضیې لپاره د موظف خپلواکي کمیټې پوښتنو ته ځواب ووایه. د برتانوي ځواکونو سرتیری تورن دي چې د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ په افغانستان کې یو شمیر بېګنا ملکی خلک وژلي دي. په دې اړه نور جزئیات د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
د برېټانیا د پاوځ لوی درستیز ویلي دي چې په افغانستان کې د ځانګړو ځواکونو لخوا د ادعا شوو وژنو په اړه څېړنه به د ځینو لپاره احساساتي او ناارامه پروسه وي. امیرالبهر تونی راتکن چې سه شنبه د افغانستان د دې قضیې په تړاو ټاکلې کمیټې ته د ځواب ویلو لپاره وربلل شوی و، په خپل بیان کې وویل دا او د دفاع وزارت ټوله مشرتابه له دې څېړنو بشپړ ملاتړ کوي.
This involves
زموږ دریز واضح دی چې دې مسله کې زموږ د شهرت توجیه او د اوس او راتلونکي لپاره د خلکو د باور ساتل شامل دي، او دا سمه ده چې د غیر قانوني فعالیتونو تورونه په بشپړ توګه وڅېړل شي، او دا سمه ده چې موږ د دفاع وزارت ځواب وارزو چې آیا له دې څه زده کړه پکار ده.
need to be learned
د برېټانیا د دفاع وزارت لخوا ټاکلي کمیټې هغه تورونه چېړي چې د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ د برېټانیا ځانګړو ځواکونو لزګونه بېګونه افغانان چې پکې ماشومان هم شامل دي وژلي، په داسې حال کې چې هغوی دغو پوځیانو ته هیڅ کوم جنګي خطر نه و مخ کړی. د دغو وژل شوو کسانو کورنیو د برېټانیا ځانګړي ځواکونه تورن کړي چې د ملکي وګړو په وړاندې د وژنې کمپاین ترسره کړی، خو د دفاع وزارت لوړ پوړو افسرانو او پرسونل د کافي تحقیقاتو د مخنیوي هڅه کوله. د برېټانیا حکومت په افغانستان کې د خپلو ځانګړو ځواکونو په اړه د ادعا شوو وژلو د څېړنې لپاره وروسته له هغه یو کمیټه وټاکله چې د بی بی سي پانوراما پروګرام په ډاګه کړه چې د هوایي ځواک ځانګړې قطعې د شپږ میاشتني ماموریت په ترڅ کې 450 افغانان په مشکوکو حالاتو کې وژلي. د بیلګې په توګه د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ د 9 کسانو وژنه په داسې حال کې چې هغوی ویده وو. له دې سره سره د برېټانیا د پاوځ لوی درستیز څېړندوی کمیټې ته وویل باید د برېټانیا د زرګونو سرتیرو هڅې او ژمنې له پامه ونه غورځول شي چې د ده په خبره په یوه جګړه ځپلي هېواد کې خدمت کړی.
موږ
په دې پوهیږو چې دا څېړنه د یوې خورا مشخصې درې کلنې مودې په اوږدو کې د قصدي توقیفي عملیاتو په ترسره کولو او د دفاع وزارت لخوا وروسته ځواب باندې متمرکزه ده. دا باید د هغو زرګونو برېټانوي پرسونل هڅې او ژمنې له پامه ونه غورځوي چې په څه باندې دوو لسیزو کې په افغانستان کې توظیف شوي وو. هغو کسانو چې خپل ژوند په خطر کې واچوو ګڼ یې مړه او ټپیان شول.
And also suffered injuries.
په برېټانوي ځواکونو سربېره د آسترالیا ځانګړي ځواکونه هم د بېګونه افغان ملکیانو په وژنې تورن شوي دي. د قضیو په نړیواله کچه عکس العملونه پارولي او د بشري حقونو مدافع سازمانونو ټینګار کړی چې د جګړو پر مهال داسې ادعاوې جدیدي او د عدالت د ټینګښت او د قربانیانو د کورنیو د انصاف لپاره هرومرو وڅېړل شي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په کندهار کې د یونیسف په چوکاټ کې د محلي ټولګیو ښوونکي او زده کوونکي د دې ټولګیو د بیا پیل غوښتنه کوي. بلخوا په کندهار کې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې چارواکو ته خبرداری ورکړی چې که د دې ټولګیو د بیا پیل اجازه ورنکړي نو بودیجه به یې په نورو ولایتونو کې ولګول شي.
په کندهار هویلمند کې څو میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت په امر ټول محلي ټولګي د نامعلوم دلیل له امله وتړل سوه. ازادي راډیو ته یوې سرچینې د نوم نښودلو په شرط ویلي چې یونیسف د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړي که دغه محلي ټولګوی ته د بیا پیل اجازه ورنکړي نو دوی به یې بودیجه نورو ولایتونو ته انتقال کړي. د شمیرو له مخې یوازې په کندهار کې شاوخوا 1500 محلي ټولګي فعال وو چې د زده کوونکو شمیرې زرګونو ته رسېده. د نورالله سخي محمد په نومونو د دغه ټولګوی دوه ښوونکي د طالبانو له حکومته غوښتنه کوي چې ژر تر ژره محلي ټولګوی ته د بیا پیل اجازه ورکړي ځکه د دوی په وینا زده کوونکي نورو ښوونځیو ته لاسرسی نه لري.
د محلي ټولګي باندې دل زموږ ژوند کډاونو سره مخ کړی دي، ځکه موږ بل دند هم نه لرو. د غلارې څخه موږ د کورنۍ ورځنی اړتیا او نه پکا برابرول. زموږ سیمپونه په بولدک پر سرحد پر سپرینو کتابانی کرالې دا یو جنګځپل سیمه ده. په داسې سیمه کې محلي سیمپونه خورا مهم وي، ځکه هغوی د کلونو راهیسې بې علمه پاتې وي. نو محلي ټولګي د دوی لپاره د علم یو لویه سرچینه او ښه فرصت و.
امارت څخه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته واضح کړي چې ولې سیمپونه بند کړي دي، علت یې څه شی دي، او موږ ته دا راخلاص کړي، ځکه موږ یوازینی عاید هم د دغه لارې څخه و. اکثر استادان د دغه لارې څخه دي، بس دغه یو د کورنۍ یو امیده میده ژوند او زندګي په برابره کړې وه.
د یونیسف دغه محلي ټولګي یوازې په کندهار او هلمند ولایتونو کې تړل شوي او په نورو ټولو ولایتونو کې فعال دي. په عین وخت کې د محلي ټولګیو زده کوونکي هم ژر تر ژره د دغه ټولګیو د پیلېدو غوښتنه کوي.
موږ همسایه زموږ استاد موږ ته سبقان راکاغه بند سوی. اوس دغه زموږ په کوڅو کې ګرځو، مکتب راسلیری دي. موږ غواړو چې داسې ملاتړ خلاص.
معلم صفیا ده. معلمان زده کوي، سپاره مې زده کول، خط مې زده کوي. زموږ درسونه بند سوي دي، موږ درس نه وایي.
زما نوم زورا دی. موږ سیم داسې میاشت کېږي چې بند دی. موږ دلته سبقان ویلم. موږ غواړو استادان مو راسي او بیرته موږ سیم شروع سي.
ما نوم سمی اولادی. از مرد کور خواته سیم دی. سو مشکیر باندی. مرد کل ټولو کشنان گرد پا کسی که گرد سبق نوائی.
د کندهار د میوند ولسوالی اوسیدونکی احسان الله وایی د تیرو شپږو میاشتو راهیسی ماشومان له زده کړو بې برخې سوي دي.
دغه محلي سیم تړل سوی دی. زما بچیان مصر نویشته پاتیږي او بیا تعلیمه پاتیږي. مخکې چې ولو دلی به درسونه ویل، یو شی زده کوئ. اوس ټوله ورځ په کوڅو کې یو د بل سره جنګونه کوي، هغسې ګرځي. موږ بیرته غواړو چې دغه محلي ټولګي موږ ته فعاله سي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د محلي چارواکو غبرګون هم راواخلو، خو هغوی خبرو کولو ته حاضر نه سول. خو تر دې مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت د تېرې اپریل میاشتې په نیمایي کې د دغه محلي ټولګیو د بندېدو پر مهال ویلي وو چې دغه ټولګي به د چیرونو تر بشپړېدو پورې تړلې وي. د طالبانو د پوهنې وزارت هغه مهال ونه ویل چې چیرونه به څنګه وي او څومره وخت به ونیسي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلروشت ساعته. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام چې احمد شبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور هم لرو. د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکي د لویې لارو د جوړېدو او د معیاري روغتیایي خدماتو غوښتنه کوي. د سیمې اوسیدونکي وایي ولسوالۍ ته غځېدلی سړک د موټرو د تګ راتګ لپاره مناسب نه دی. دوی په خپله سیمه کې د روغتیایي خدماتو د پراختیا غوښتنه هم کوي.
دا د اروزګان د خاص اروزګان ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې په یوه کومک لرونکي بایپور موټر کې تر ساعتونو مزل وروسته د ترینکوټ ښار ته رسیږي. په دې موټر کې سپاره سپرلي اکثره ناروغان دي. په خاوره او مټ کې ډیر پټ سوي دي، ځکه دغه لاره خورا لوړې او ژورې لري او ټوله یې خامه ده. دې ولسوالۍ ته دا غځېدلې لاره که څه هم لنډه ده، خو د خرابوالي له امله یې د سیمې خلک مجبوره دي چې پر فرعي لارو باندې د کومک لرونکي موټر په مرسته تګ راتګ وکړي. هغه ولي د یادې لارې پر سر له کلونو راهیسې یو اتاتیا ډوله پخوانی کومک لرونکی بایپور موټر چلوي. دی د یادې لارې د خرابوالي څخه زیات شکایت کوي. نور محمد د خاص روزګان ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی دی او غوښتنه کوي چې ولسوالۍ ته پر غځېدلي سړک دي پلونه ورته جوړ سي. دی وایي دا څو ورځې وړاندې د لارې د خرابوالي له امله موټر چپه سو او ګڼ کسان په کښې کې ټفیان سوه.
سړکان په دا رقم خراب دي چې بله ورځ میا په شپو کې شاید نور خلق بون خبر سوی مچر چپا سلو شهیدان مش خپل د اکازو شهید سلو نور زخمیان سو سلو زخمیان وس په کابل کې پراته دي جوړ سوی نه دي سړکان په دار کان خراب دي چې در ډیر اندازې پر خراب دي شاید تی خپلم کتلای شي د دولت صدقه ده چې مر سړکان را جوړ کړي
د ورزګان د خاص ورزګان ولسوالۍ دا وسیدونکي وایي د تیر جمهوری نظام پر مهال هم ورته هیڅ راز پاملرنه نه ده سوی او د ژوند له هر ډول اسانتیاو بې برخې وه دا خلک چې تیرې شل کلنې جګړې هم زیات ځپلې غوښتنه کوي چې په سیمه کې دي په نورو برخو کې هم پرمختیایي پروژې ورته پلې سي د دې سیمې یو بل اوسیدونکی محمد ولی
اوس ګور موږ په ټول بازار کې یوه دانه برمه د اوبو لرو ځکه چې پر هغه داسې حالات چې په نیمه ګنټه یوه ګنټه کې تا ته یوه ګډوډ او داسې اوبه نه پیدا کیږي خاص مرکز بازار کې نور شاوخوا خو اوبه ډېرې کمې دي خو چې بازار اوبه په حاله سي چې څوک د اودسو د خوراک اوبه پیدا کړي هغه شبکې داسې دي چې په یوه ګنټه کې ته یو لمبر نه سي میلاووی چې ته شمارې ته زنګ ووایې کاټ سي چې زنګ ووایې کاټ سي ځکه چې هغه دا یو دانه انتن ولاړ دی
د ارزګان سیمه ییز مسؤلین هم د خلکو دا ستونزې مني او په خبره یې چې هسې فیل کړي دي چې په یادو ولسوالۍ کې به ژر تر ژره ځینې پرمختیایي پروژې فلې کړي د دغه ولایت لپاره د طالبانو د والي ویان احسان الله حماس وایي
خاص ارزګان ولسوالۍ ته څه موده مخکې ولایتي ادارې مسؤلینو یو پلاوی تللی و هلته څو ورځې وخت تېر کړل علماو قومي مشرانو متنفظینو د ولسوالۍ له مسؤلینو دغو سره یې لیدنه وکړه عامو خلکو سره هلته جلسې وکړې او خلکو سره یې غونډې وکړې د خلکو مشکلات یې واورېدل او هغه مشکلات یې مربوطه اداراتو ته رسولي دي انشاءالله امید سه هغه به محل سي
د ارزګان خاص ارزګان ولسوالۍ د مرکز ترینکوټ ښار څخه په شاوخوا 110 کیلومتري کې پرته ولسوالۍ ده چې د غزنی ولایت سره هم ګډه پوله لري او یادې ولسوالۍ ته غځېدلې سړک په سیندونو مندونو شلو او غرونو کې تیر سوی دی چې څه موده وړاندې ورباندې څه اندازه کار هم سوی و خو بیا هم د سیلابونو له امله بیرته تخریب سو
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبری هم هر کلی موکو د افغان میرمن آنلاین ادبی بهیر په غونډه کې د کیسه لیکوالي شریفی شریف پور کیسو نقد وشو
کله چې مې د اغلی شریف د لنډو کیسو ټولګه چاو چاو ویل ولوسته د لنډو کیسو په اړه مې نظر بدل سو
په دې خبرونه کې د کیسو د نقد تر څنګ شعرونه لرو
یو مارغه دی او یو زیم په باغچه کې یو څراغ رڼا په واوره کې ښکاری
دا شعر به هم واوري
د راز و نیاز او ډک زړګي د تشولو وخت دی باران وری کی خاموشی دا او ماخام هم دی
د وزیرستان له یو هنرمند سره شخیدلی
د افغانستان هغه پخوانی سندرغاړی یا مطلب استاد او میر استاد دی او ناشناس شو ډاکټر ناشناس داسې نور هم دغه د دې کټګری ولا چې څومره و داس مډیر زیات خوشیږي
که تر پای را سره وي یو شپیر تور په طالب په هم وای خبرونه په پیل کې د کیسو نقد مخ کوو د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د شریفی شریف د چاو چاویل پونم د لنډو کیسو د نوي کتاب د مخ کتنې او د دوی د نورو ادبي فعالیتونو د منځلو لپاره ځانګړې غونډه جوړ کړه د دې بهیر غړي ځلا نور ازادي راډیو مجلې ته وویل چې دې غونډې درې برخې لرلې
په لومړي برخه کې زمونږ د بهیروالو لخوا مقالې او د مقالو لنډیز وړاندې شو په دوهمه برخه کې د ډاکټر شریف سره یو مهم غونډه وه چې هیلې پسرلی ورسره په داستان او په مهمو موضوعاتو باندې یوه غونډه درلودله او د بهیر نورو غړو هم مهمې پوښتنې کړې دي چې تاسو کولی شئ چې دغه برخه هم زمونږ د آنلاین ادبی بهیر له خواله رسنیو څخه خبریږي تاسو کولی شئ چې دغه هم وګورئ او زه فکر کوم چې ډیر څه پکې شته او تاسو به ډیر څه ترې زده کړلی شئ زمونږ په آخري برخه کې یو زیری وو د ادب او د داستان د مینوالو د پاره چې ساسو کولی شي چې دغه زیری د زموږ غونډه واوري او له دې زیر څخه هم باخبره شي.
آغلی نور په هغه ډله کې شامل ده چې دې غونډې ته مقاله لیکلې وه. د دې په وینا شفیقی خپلواک، نسیمی باری، لیمی عزیز، فاطمه حسام، لیمی ودان، فتانی شوند، مروی زلا، میمونی کامران، کاملی عزیزی، مینا نظری، راشدی شایق و بنفشه پوپلزی هم د ډاکټر شریف پر کیسو مقاله چمتو کړې وې. د دې مقالو د موضوعاتو په اړه د بهیر بل غړې کامله اساسی وای
دینوې د کیسو تخنیکی اړخ ته اشاره کړې و، چا په کیسو کې د سیمبولونو یا خزینه لیدلورو باندې بحث کړی و او چا پر کیسو کره کتنه کړې و.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر دا غونډه تیرونی جوړه شوې و چې په لسکونو نجونو او میرمنو د نړۍ له بیلابیلو برخو پکې آنلاین ګډون کړی و. د غونډې برخواله لیما عزیز وای چې د اخري شریف پر څلورو کیسو مقاله لیکلې ده. دا په دې باور ده چې کیسه لیکوال شریف د خپل کیسو لپاره داسې موضوعات انتخاب کړی دي چې زموږ ټولنه ترې ډکه ده، خو مخکې څوک په کیسه کې نه و.
اول خاندانی په نوم کیسه چې په جنګ کې دی وی ژوبلې ناوې سره ته کوي. دوهمه د واده ده چې یو مړی دی خپلې میرمنې سره د خیانت کیسه راته کوي. دریمه بخت بیبي ده، یوه پیغله د یو چا د هوس قرباني شوې ده. څلورمه هم د شګو کوټنۍ ده چې د یوې پیغلې هیله درس ویل وي. ما په خپله مقاله کې په دې څلورو کیسو باندې لیکنې کړې ده، ځکه دا هغه کیسې دي چې زموږ په ټولنه کې دي او هغه کیسې دي چې چا نه دي ویلې. اغلی شریف شریف او په خپلو کیسو کې ډېرې ښځینه برخه راخیستې ده او بالخصوص د افغان ښځینه برخو باندې لیکنې کړې دي. نو ماته هم دا په زړه پورې وه چې زه خپله مقاله په همدې موضوعاتو باندې ولیکم. دا هغه موضوعات دي چې چا موږ ته نه دي ویلي او یوازې موږ د کیسو له لارې کولی شو چې دا موضوعات بیان کړو.
په تېرو شاوخوا څلورو لسیزو کې چې ادبي غونډې غوړېدلې دي، اکثر وخت شفاهي نقد کېږي چې ډېر کله خبرې پکې زیاتې منسجمې او منسمې نه وي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غونډې ته کیسه لیکوالې لیمې ودان د ډېرو او د ځینو کیسه په نوم مقاله ولوسته. دا وای چې راغلی شریف د چیغې کیسه همدا ځانګړتیا لري چې هم د ټولو ده هم د ځینو.
زه دا کیسه د ډیرو کیسه ځکه بولم چې د ډیرو پټو خلو په زوره چیغې پکې اورو. خپیری د دې کیسې اصلي کرکټر له خپلو هیلو منع کیږي. دا کیسه یوازې د دې نه ده، بلکې د ډیرو افغانو په تېره پښتنو نجونو ده. اوس به راشم دې ته چې چیغې ولې د ځینو کیسه بولم. د خپیری له مړینې وروسته د هغې خور یو لیک پیدا کوي چې په هغې کې لیکل شوي زما خو د ژوند ټوله کیسه هماغه ورځ همدې زیارت کې پیل شوه. دلته ځینې پوښتنې پیدا کیږي. یو دا چې ولې د ژوند ټوله کیسه په هماغه ورځ پیل شوه، هغه کومه پیکه وه چې خپیری د خپل ژوند د ټوله کیسې پیل بولي. یونګ وایي د هر نارینه په لاشعور کې د یوې داسې ښځې انځور شته چې د ده لپاره تر ګردو ښځو منلې ده. هره ښځه هم په خپل لاشعور کې یو ایډیال لري. یونګ د نارینه د لاشعور خپیری انیما او د ښځې د لاشعور شهزاده انیموس بولي. د یونګ له نظریې سره سم بنی آدم ټول عمر په ایډیال پسې ګرځي او چې په همداسې چا پېښ شي رښتینی مینې ورسره پیدا کیږي. زه فکر کوم چې خپیری همدې ایډیال سره مخ شوی چې دا د خپل ژوند د ټولې کیسې پایل بولي او له همدې امله زه چیغې د ځینو کسانو کیسه بولم.
اخلی ودان زیاتوي چې د چیغې د کیسې کرکټر د ډیرو افغانانو د کیسو د کرکټرونو په څیر نه دی.
دا چې د افغاني ډیرو کیسو پر خلاف د یادې کیسې اصلي کرکټر منفعل نه دی چې همدې ځانګړنې کیسه لا جالبه کړې ده. دا چې خپیری خپل ارمان ته د رسیدو لپاره عکس العمل ښکاره کوي. دا چې موږ عکس العمل یادوو یا په کیسو کې د کرکټر فعالتوب یادوو، نو دلته مو مطلب جنگ جنجال او یا هم دا نه ده چې کرکټر د غږ پورته کړي. که چېغې کیسې ته وګورو نو وینو چې پټه خوله هم یو عکس العمل کېدای شي. او د خپیری د کرکټر بدلون هم یو موضوع ده. هغه دا چې د دې کرکټر بدلیږي تر دې حده چې دا نورې خبرې نه کوي، دا بې دلیله نه ده، یعنی دلیل ورته شته دی. او دا نه یوازې خوله بندوي بلکې خوب او خوراک هم کموي او ان پرېږدي. دا هر څه د خپل ایديال په فراخ کې کوي او دا مخ کې هم د خوندیت لا تاګ نه منا شوی دا راګرځول شوی دا خو هغه وخت هم وې جړل زوري وکړي خو نه خوله بند کړه او نه خو به خوراک پرې خوت
ل رواني په لوه هغه درد چې الفاظ نش بیانولای سکوت یې بیانوي او هغه چیغه چې مخې نه نیول کیشي ایساریږي دب کیشي لکه د کړکۍ د کیسې کرکټر پر دې کیسې میمونې کامران تر دې سردیک لاندې مقاله لیکلې ده د کړکۍ کیسه مشت سوی اخلي کامران په خپل مقاله کې د دې کیسې تخنیکی اړخونو ته اشاره کوي او وایي
انځورونه ډیر عالی ده په خطر مانځي یو خط تسلسل موجود ده او همدارنګه تلوسه هم په داسې انداز موجود ده چې لوستونکي ځان ته جذبوي په دې کیسه کې د هغه افغان میرمن د چي ټولنې د محدودیتونو لامره د سلورو دیوالونو بندیوانه ده او دومره پتنګ شوی د چي نفسي بنديږي یعنی هغه حق چې خدای جل جلاله ټولو مخلوقات ته ورکړی دی خو یو افغان میرمن ترې محرومه ده کړکۍ په دې کیسه کې د اختیار سمبول هم ګڼل شو چې په نرواکه ټولنه کې ممکن خزي حتی د خپل ځای اختیار هم نه لري
د شریفي شریف د کیسو د تخنیک یو بل اړخ چې صحنه جوړونه ده د فتنې ژوند په مقاله کې راسپړل شوې ده دا داخلي شریف ته سفر تکسي د صحنې په اړه وایي
موږ دلته ولې د لوګرزیدل د امریکا او کاناډا شهرونو منظره را باندې وکړه دا هیوادونه مې نه دي لیدلې او دا شهرونه جوړ شوند خو مې هیڅ فکر هم نه وکړم مګر دلته زه د ویلوستون کې په توګه د لیکوال سره په سفر کې ملګری سوم او پکې وګرځېدم د شهر غاړه تر سمندر تصویر دا تبلو مې نن بیا ولیده ډېره مې خوښه شوه ځکه چې کلونه وړاندې موږ د زاړه کور په دیوالونو براز وړاندې ذکر آشنا ښکاری د لیدې تابلو سره مې په ماشومتوب کې ملګرتیا پاللې او فکر کوم د یاداشت کتابچه مې ولوسته او تصویرونه یې ډېر رښتینی او حقیقي ښکارېدل ځکه زموږ د رښتینې ژوند او د اورېدلو شاهدي ورکوله داسې کیسه کېده چې کوم کس زموږ د خپلوانو نه له خارجه راغلی وي او د ټولې لارې او د سترګو لیدلې سفر کیسه یې راته کړې وي هم وکړه ځکه دا کیسه راته ډېر آشنا او شناخته ښکاري فکر کوم حتمن مې چېرته لیدلې
دا افغان شوسو د آنلاین ادبي بهیر بل غړي فاطمه اعظم د ډاکټر شریفي په یو کیسه کې د کرکټر کشن برخې ته تم شوې ده دا وای چې د شریفي د عکس په کیسه کې کرکټرونه هغه سینې دي لکه موږ چې په خپل وړي روکسو کې وینو
عکس په کیسه کې ډاکټر شریفي دوه کرکټرونه چې هلک او انجلۍ دي د فکر ټاکنې او نور مسایل کې هم نظر نه دي انځور کړي برعکس په نور کیسو کې موږ تل وینو چې هلک او انجلۍ په زیاتره مواردو کې هم نظر هم فکر وي او بل مهمه موضوع دا چې ډاکټر شریفي تل کوشش کوي په خپل کیسو کې صداقت څخه ګټه واخلي چې دلته هم انجلۍ چې کله غواړي هلک تعریف کړي دا کوم عیب چې انسان لري هغه ټول بیان کړی دی وایي چې نه ښایسته ده او نه هم بدرنګ ښایي دماغ اوندي او قدی هم جګ نه دی ټیټ دی جلد هم تور بخونه دی او داسې نور ځانګړنې په دې کیسه کې ډاکټر شریف دا خبره ښکاره کړې ده چې ښځې مادیات نه معنویات ته ډېر ارزښت ورکوي ځکه دا خبره زموږ په ټولنه کې یو ډول عام سوی ده چې ښځې مېرمنې پیسو ته ډېر ارزښت ورکوي او دغه شیان ورته ورکړل سي نور چې اړتیا نه لري او زموږ د ټولنې نارینه هم تل دا کوشش کوي چې که مېرمنې ته ښځې ته پیسې جامې او نور شیان ورکړل سي نور دوی د شکایت حق نه لري په داسې حال کې چې دا خبره ناسمه ده ښځې احساسات درک کولو ته مینې ارزښت ته احترام ته او دوی ته نور مسایلو ته اړتیا لري او بل د کیسه چې کله پای مومي د دې ولادت دا چې شک موضوع ده چې دلته هلک چې امین نومیږي پنځلۍ باندې شک کوي تل کوشش کوي دوی ترمنځ اړیکې خرابې سي خو برعکس دلته انجلۍ تل کوښښ کوي چې اړیکه پایداره وساتي اړیکه لمنځه تللو څخه وژغوري خو دا په دې کار کې نه بریالی کیږي او هلک دا شک د لامل کیږي چې اړیکه مکمل لمنځه ولاړ سي
بل لیکواله مینا نظری بیا په دې باور ده چې داخلي شریف د چاو چاویل کتاب نور ته الهام بخښون کيده
د میرمن شریفه شریف دغه پنځونه ډیر عالی وا او ډیر خوندور ټولګه و دي لندو کیسو چې نو یو کیسه لیکوالانو ته او نو ای فکر و پکې نو خبرې و پکې په دې هله چې نور لیکوالان هم وکړی شي په داسې وخت کې چې دنجونو لیکوالانو یا میرمنو شمیر ډیر کم دی یا هم دوی لکه مهاجر شوی دی اوس نشي کولای چې لیکنې وکړي لیکوالی وکړي نه هیله دا چې دوی خپل لیکنو ته دوام ورکړي.
د بهیر بل غړي کامله عزیزی بیا دا خبره کوي چې دی پخوا دا خبره بیا بیا لکه کتونکو اورېدلې و چې کیسه تل وسلري ځانګړی پیغام لېښلوي او په پای کې لوستونکي حیرانوي. خو د اخلي عزیزی په باور د شریف شریف د کیسو تر لوستو وروسته د دې فکر بدل شوی دی.
کله چې مې د اخلي شریف د لنډو کیسو ټولګه چاو چاو یې ولوسته د لنډو کیسو په اړه مې دا نظر بدل سو. اخلي شریف یو هیڅ د ژوند یو پیښه یا هم یو نوی فکر په هر کیسه کې لیکلی. دلته نو له کیسو فقط پیغام نه اخیستل کیږي، د چا یو پخوانی حالت ور په زړه کیږي او یو هیڅ سوی کس در یادوي. بل ځانګړتیا د کرکټر ښه نه ده. د لنډې کیسې د کرکټر په انځورولو کې یو د کرکټر ظاهري بڼه او دویم یې شخصیت دی، خو په دویم حالت کې یو بل انځور د کرکټر رواني حالت دی. زموږ په کیسو کې لیکوال د کرکټر رواني حالت سم نشي تشریح کولی، ځکه نو د عاطفي د راپارولو لپاره تل د غریبو خلکو د کرکټر د انځور لپاره ببر سرونه او چاودې لاسونه رامخته کوي. خو په دې کیسو کې لومړی موږ د کرکټر رواني حالت او ذهني کشمکش وینو او بیا د ده پر بڼه اخیس. بریالۍ کیسه هغه ده چې د کرکټر ظاهري جوړښت دې له یاده وباسي. که چیرې موږ ظاهري بڼه ډېره تشریح کړو یوازې د کیسې له کرکټر سره به بلد شو، خو که شخصیت، خبرې او بیلابیل حالتونه ولیکو نو لوستونکي ته به مو د کرکټر له کړنو وروسته خپل بیلابیل حالتونه او څو خلک په زړه کې ور انځور کړي وي. د اخلي شریف په ډېرو کیسو کې موږ د کرکټر له قده خبر نه یو، نه یې د سترګو رنګ راته معلوم دی، خو موږ له دې کرکټرونو سره بیا هم بلد یو، ځکه رواني تړاو ورسره لرو. د هغوی شخصیت او کارونو ډېر خلک را په زړه کړي او موږ پخپله یو څوک په زړه کې انځور کړی. په د شکسپیر په اړه یو لیکوال وایي، شکسپیر داسې شاعر دی چې لوستونکی هم د څو شېبو لپاره ورسره شاعر کیږي. د اغلی شریف د کیسو لوستل بیا لوستونکی د کیسې په لیکلو ورزړه ورکوي. دا درښیي چې لیکوال په هر څنګه موضوع باندې کیسه لیکلی شي.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر د اکتوبر د 15 نیټې د دې غونډې له مقالو د نقد یو کتاب جوړ شي او کره کتنه هغه څه ده چې هم مو لیکوال هم لیکوالي ډېر ضرورت ورته لري.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
وړاندې په خبرونه کې د موسیقي په اړه اوریدل شي، خو سم د سیبه شعر ته مخ واړو. شعر نه، د خبرونه په دې برخه کې شعرونه لرو. لومړی هم د انځورګر شاعر رومان یزی او شعر د دوی په شخ.
یارا غږ می په ډبرو لګېدلی، غیږ می ټوله په څادر کې ماته شوي، لپه لپه ترې شیشې را ټولومه، غره چینه می په نظر کې ماته شوي. دا ملنګ به دروېزه د چا د غږ کړي، خدایا څه سوي نارې وهي په لار کې، په بدن به دې تڼاکې ودرېږي. دغه زهر خو لمبې وهي په لار کې، چاتر تار د زلفو څو ځای استلای، درې دی ماته پیاله نسکوره یخی، د خیام د لاس میناله که هندوه، سروس کروټ وکړه لمبا نسکوره یخی. لویالینه تختیدلی کپ تجیریم، لویالینه تختیدلی کپ تجیریم، چای کسی پری رو یخی تلکیگی، تبا وایه چه و بور پس جاری، ور تراشی و دریگی و چلپیگی. جواند تا قامت که چم را دیر تازه دی، چو چنی و بی چری پس احراکی، زما غگ لکه مارغه و ورالوتی، چانی ولی لکه زانا پا بیدیاکی. غگ را وکل ده توده چپی پچیر چی، زلم نیم لکه کنگل یو ځل اوبه شي، چې خوشبو یې هوا ووهي له غرونو، د پیل وجی دا جنگل یو ځل وبشي، یو مارغه دی او یو زیم په باغچه کې، یو څراغ رڼا په واوره کې ښکاریږي، څوک ولاړ دی له سګریټو لوګي باسي، وایي ګاډی په تم ځای ته را رسیږي.
له ښاغلي نیازي څخه مننه چې دا نسمې ازادي راډیو مجلې ته رالېږلی و. مخکې تر دې چې د منزه غفور زی شعر له دوی څخه واورو، د سید شاه سعود یو غزل. اور سره بل شم لمبې وکړم که څه وکړمه، ستا د ساګانو نه جامې وکړم که څه وکړمه، د سیند په زړه کې مې سپوږمۍ په نڅا ولیدله، د سیند په زړه کې مې سپوږمۍ په نڅا ولیدله، ورسره ګډ شمه څپې وکړم که څه وکړمه، سم له سهاره یې تر دره رسېدلی یمه، تر مازدیګره ورته شپې وکړم که څه وکړمه، چې سمندر وم په لاسونو مې سفر کولو، اوس چې صحرا شومه نو پښې وکړم که څه وکړمه، د هر صحت وی زندګۍ ظالمې بس دی کنه، د هر صحت وی زندګۍ ظالمې بس دی کنه، نور درته ټیټ شمه سجدې وکړم که څه وکړمه، څادر مې نشته او ساړه بې وسي نه پیشني، مورې مرغۍ شمه بڼې وکړم که څه وکړمه، څومره زهم د بې حسو بې ضمیرو په شان، لوزونه خرڅ کړم او مزې وکړم که څه وکړمه. اوس هم د منزه غفور زی شعر د دوی په شخ.
خورا عجیبه بې حسی ده او ماخام هم دی، خورا عجیبه بې حسی ده او ماخام هم دی، د زړه درزا ده موسیقی ده او ماخام هم دی، د دې رنځورې زندګۍ د درد احساس مړ شوی، د دې رنځورې زندګۍ د درد احساس مړ شوی، درد یوازې بې دردی ده او ماخام هم دی، خ په یو بل نه لګو دی باندې مونږ دواړه پویو، خ په یو بل نه لګو دی باندې مونږ دواړه پویو، خوا په خوا ناست یو مجبوری ده او ماخام هم دی، دراز و نیاز او ډک زړګي د تشغل وخت دی، دراز و نیاز او ډک زړګي د تشغل وخت دی، باران وریږي خاموشی ده او ماخام هم دی، نه زه د چا نه څوک زما په وینا کله پوشول، نه زه د چا نه څوک زما په وینا کله پوشول، خوخه مې ځکه ځان ځاني ده او ماخام هم دی، لمبا ورزی که نه ګډیږي به ضرور په دریاب، لمبا ورزی که نه ګډیږي به ضرور په دریاب، له منزه سره سیالی ده او ماخام هم دی، له منزه سره سیالی ده او ماخام هم دی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د خبرونه په دې برخه کې د وی زړی کلتوري میلې او سپورت پاړه د سانګلوبي د شاوخوا 200 متر په مساحت کې تر سره کیږي، چې اسونه له شاوخوا 100 متر د هدف په لور ځغلي. په غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، میدان وردګ او د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې سانګ نسبتا ډېرې دودي. د سانګ د وهونکو په وینا په غزنی کې په ځانګړې توګه د غزنی په شلګر سیمه کې سانګ وهل او د سماله خستل له پیړیو راهیسې رواج لري. په همدې ولسوالۍ کې د اکتوبر په 14 د نهو لوبډلو ترمن د سانګو د وهلو سیالي ترسره شوه.
سیمه ایزو لوبو ته د ودې او پراختیا ورکولو په مخه په غزنی کې د سانګې دودیزه لوبه د دریو ولسوالیو او د نهه لوبډلو ترمنځ د دغه ولایت ګیرو ولسوالۍ په پنې بازار کې وسوه چې 14 تنه سپرو پکې ونډه اخیستې وه. د سانګې وهنې دغه سیالۍ ته د سیمې د سلګونو نندارچیانو تر څنګ په غزنی کې د المپیک آمریت چارواکي هم ورغلي وو. دا یاد امریت امیر بلال مجاهد وایي دا لوبې په پا پای کې بریالیو لوبغاړو ته مډالونه او ستاینلیکونه هم ورکړل سول. دا زیاتوي د دغه سیالیو موخه سیمه ییزو او دودیزو لوبو ته پراختیا ورکول دي.
یوه ورځ دغه سیالۍ دامه درلود چې اندړو لوسوالۍ اول مقام خپل کړه او دوم مقام د ګیرو لوسوالۍ او دریم مقام د دیاکو لوسوالۍ. او دغه سیالۍ چې پلار اچول سوی وو د دغه سیالۍ هدف د محلي او عنعنوي ورزشکارانو د تشویق او د رشد په خاطر پلار اچول سوی وو.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته په کې لسونو کلونو څخه سانګې وهل رواج لري، خو د سانګې د اسانو د مستولو او خلکو د خوشحالولو په موخه د سانګو پر وخت غبرګ ډولونه وهل کېدل چې اوس نسته. دغه لوبه د افغانستان او سیمې هغه په زړه پورې لوبه ده چې اوس هم زیات مینوال لري، خو په افغانستان کې وروستیو جګړو او نامنویو تر یوې اندازې دغه په زړه پورې لوبه کمرنګه کړې وه چې اوس بیرته د غوړېدا په حال کې ده. د سانګې وهونکو په وینا په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې سانګې وهل او دسمال اخیستل شاوخوا 2500 کلن زوړ تاریخ لري.
په غزنی کې د راپورونو له مخې د 2500 او 800 ترمنځ داسې اسونه شته چې سپرلۍ سانګې پرې وهلی شي. د تیر نظام پر مهال په غزنی کې د سانګو یو شمېر مینهوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له 500,000 تر 2,000,000 افغانیو پورې د سانګو یو آس پلورل شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو .com کې له آزادی رادیو
میرویس افغان د وزیرستان هنرمند دی. رباب شغوی کمپوزونه جوړوي او سندرې وایي. دی د وزیرستان د رسمک دی. نن سبا په متحد عربي اماراتو کې ژوند کوي. دا آزادی راډیو د مشال په څنګه کې زما همکار نجیب عامر له ده سره خبرې کړې دي. ښاغلی افغان د مرکې په پیل کې خپله کیسه کوي چې څرنګه د موسیقي هنر ته ورپام شوی دی.
ماشوم ما داسې څه خاصې رسمي زده کړې مې هم نه دي کړې چې ته یعنی داسې فکر وکړې چې ما به د یو چا شاګردي کړې وي. داسې نه، بس ماشوم مو پند به راکوو دغه غزلو چې به مې پلار اورېدلې او داغه سره به بیا ما هم اورېدلې. زما به هم داسې شوق پیدا کېدو، خوند به یې کوو، هغه کوشش به مې کوو، نو پلار ته به یې خوند ورکړو. هغه به بیا ماته وی بار بار به وی چې پلانیزم زما وکړه. بس هغه شوق چې را روان شو تر دې دمه بیا هم په منځ کې ځان ته رباب واغسته. هغه رباب که څه هم ډېر داسې خمزده نه دی، خو بیا هم د ځان هغه پام پرې غلطه وو په مسافرۍ کې، که نه مسافرۍ پرې ورتېره وو. نو د وخته نه اورو، زمزمې اوروم او کوشش کوو څه وم وایو، که ډېر هم څه وي یا څه وي څنګه هم وي، خو کوشش هم کړی.
صحیح. او د کومو هنرمندانو آواز در باندې ډېر ښه لګیږي او تم کوشش کوي چې دماغ سبت باندې روان پاتې شي؟
دا هم امیر جان، دا هم زه وایم چې د وړوکوالي نه ما چې اورېدلې وي، نو دا استاد خیال ډېر 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 ښه غزل وو، ډېر زه ورته د غزلو باچا وایم. او استاد شاولي هم بالکل داسې کم تی نه دی، او د نن سبا بیا باچا جی دو، خو داسې دي کنه چې هغه هم په موسیقۍ په خپل انداز باندې راج کوي، او داسې نورم دي ډېر زیات. خو د افغانستان هغه پخوانی سندرغاړی یا مطلب استاد المیر استاد چې وو، او ناشناس شو ډاکټر ناشناس، داسې نور هم دغه د دې کټګری والا چې څومره وو داسې ما ډېر زیات خوښیږي.
او میرویس جان، تا یو زمزمه اورېدونکو ته وړاندې کوو، نو کومه زمزمه ورته وړاندې کوئ؟
بس امیر جان، یو د استاد شاولی یو غزل دی، هغه غزل زما ډیر زیات عاشق دی. فکر کوم شاعر خو ماته کنفرم نه دی، ممکن چې زه کله وایم بیا به تاسو ته پته ولګي شاعر څوک دی. خو هغه زمزمه چې زما ډیر زیات عاشق ده، استاد شاولی زمزمه کړی ویل دی، ډیر ښه ویل دی. نو زم کوشش کوم، هڅه کوم یو څه ښه وایم چې هر څنګه وي تاسو به را سره قبول کړئ. انشاءالله
ښه به وایي.
پیاله ناس کو روم دے تشوما خودینا،
پیاله نسکور اوم ده تشوما خودینا قسمت تا بدل اوم ده قبل اوما خودینا قسمت تا بدل اوم ده قبل اوما خودینا او خالق می کرے سجد لندا پیدا کرے خالق می کرے سجد لندا پیدا کرے ہے تندیا متھوم دے لگو ما خودینا تندیا متھوم دے لگو ما خودینا اے زخمونا اے زخمونا دا حبیب دی دا طبیب کو چیتا نازما زخمونا دا حبیب دی دا طبیب کو چیتا نازما پرہارا شڑم دے رغوما خودینا پرہارا شڑم دے رغوما خودینا پیالے نسکورم دے تشوما خودینا قسمت تا بدلوم دے قبل ما خودینا
دا خسته زمزمو چې تاسو ورید دا میرویس جان افغان زمزمه تاسو ته کړی و او شیر فکر کوم د جهانی صاحب دا میرویس جان نو مسافرې کې څومره زمينه برابر درته چې د موسیقي بندرونه جوړ کې
امیر جانا بس دلته مسافرای کې هم مونږ ملګری لرو بندارونه لرو کسان لرو خو بس دلته مشکل دغه وی چې هر وخت چې مونږ غواړو پاغه وخت نشو یوزای کېدای نو بیا وخت ورکو چرته اخترو کې یا نور داسې چوټیانه وی دلته هغه کمی دولتي چوټیانه چې وی هغه کې بیا مونږ راوزای شو بندارونه ولرو یا چکر ولګو یوزی ته ټولم دغه د موسیقۍ مرګری را ټول شو هغه څومره سم چیز د یالته ځان یو یو بل سره شریکو هغه د زړه تند په مات کنه دلته هم کوو دغه بندارونه کوو او بیا ځان سره خو په کوټه کې یوازې چې مار باب ساتلې زه بیا کوشش کوم هر دویم ورځ دریم ورځ کله کله هر ورځ چې بیا راوخل ما خپل سوي د مسافرې هغه بوت چې دی هغه بل
کله چې در باب یادونه کیږي د پښتنو یو کلاسیک قصه و د آدم خان یادونه پکې ضروري کیږي د آدم خان رباب ډیر مشهور
د امیر جان دا رباب چې دی کنه دا خو تاسو خبر یې چې زمونږ تاسو یو کلتوري حصہ ده د موسیقۍ یو انسټرومنت یو آله ده نو بس دا مخکې چې کوم د پښتانه چې کوم د بیک ورډ وخت نه را روان دي د دوی خپل کلتور راځي هم دغه رباب ورسره روان دی نن تر دې حده چې رباب دومره یو ماډرن شو چې د دنیا یعنی نور الکترونیک انسټرومنت چې دي کوم هغه آلې چې دي د هغوی سره سم غږیږي استاد همایون ساخي ته وګوره هم دغه وخت نه را روان دی نو مونږ به وایو چې په دې کې د آدم خان ډیر غټ لاس دی ځکه چې دغه رباب یې دغه وخت نه را روان کو زمونږ هغه شوق یې داسې جاري وساتو تر ننه پورې چې رباب دې ته را ورسېد
په افغانستان کې یو ډیر ښه هنرمند تیر شوی الله پاک دې وبخښي تیرو کلونو کې وفات شو استاد ایوب او هغه ډیر ښایسته غزل ویلې کزه درنه فرمایش وکم دغه کوم غزل به راته دخکې وړاندې نه کړي
قربان امیر جانه زه به کوشش وکم ولی نه هغه زما هم خوښ دی استاد ایوب زما ډیر خوښ دی دا هغه یو غزل دی زه هڅه کوم هغه یو څه خو وایم کوشش کوم نو یو غزل دی چې تر څو به په چلول باندې قدم را سره کړی لاسونه به په دروغو په قسم را سره کړی تاسو ورته غوښ شي په دې هیله چې ستا او د اورېدونکو د ټول د خوښې وړ وګرځي
تر څو به په چلول باندې قدم را سره کړی تر څو با په چلول باندې قدم را سرګ دی لاسونه با په دروغو په قسم را سرګ دی پټا درقی با سر لاس د فساد ورکړي پپٹا درقی با سر لاس د فساد ورکړي کارتی گا د سلح د سلم را سرگ دے کارتی گا د سلح د سلم را سرگ دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے وفا چی دی پا ما کمین پی زون وانو چلا وفا چی دی پا ما کمین پی زون وانو چلا وادی منس کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے وادی منس کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے آخر بادی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشم آخر بادی دس پینی خلی پتا ماتا ما مرشم آیا چه شرد تا حمل دا درد و غم را سرگ دے چه شرد تا حمل دا درد و غم را سرگ دے تر چو با پچل ول باندے قدم را سرگ دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے
دا وزرستان هنرمند میرویس افغان له همدې مرکه سره د ازادي راډیو مجلې ورستی او تر رسیدلې یو د استاد ایوب له همدې سندرې سره چې شاخلي افغان سمسمه کوله د مجلران غاړو زحمت شي بر لتا سوې چاسه اخلم تر بیا شدی
لا سونا باپ دروغ پائے قسم را سر گئے آخر بدید سپین خلیے پتما تمائے مرشمائے آخر ودید سپیر لیے پتما تمائے مرشمائے چشتی تہا ملد دردوں غم را سر گئے چشتی تہا ملد دردوں غم را سر گئے درسو باپ چل ول باندے قدم را سرگ دے لا سونا باپ دروغ پائے قسم را سرگ دے انتظار بندی سبا شیدی نہیں رائے اما پا انتظار بندی سبا شیدی نہیں رائے وادی چدا بھی سانگا شیدی خدم را سرگ دے وادی چدا بھی سانگا شیدی شناوی سادش بی سلام راست رکھتے ہیں درستوں ہوا پچل والباندے قدم راست رکھتے ہیں داستوں ہونا باپ دروب پاتا سم راست رکھتے ہیں سرا لاستا پیسا دیو کریں